خپل خزه نه پریدي چې کور نه بهر وزي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزه مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، یا بل اخره دوی دن له درد مړ کیږي، دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پرې نه دي، بل اخره دغه زهري کېدای شي، زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکوي، یا بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغه څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ واکه یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پېښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي، او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهېږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي، هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته یې پر وخت وړي.
ډاکتران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره، که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وشي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پوهنتون د طب د پانځي محصله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې. د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له اغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولی. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنو دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول، او اوسنی کنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا مېرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم مېرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یو کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د مېرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده. تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 1401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیر یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د آزادۍ میلما په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسني ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو، او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې، بیا هم په ذهن کې یو ډېر ښایسته انځور لرمه د تېرو خاطرو، د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چرته چې خلک په یو بل باندې ډېر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځی ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پختیبانه و باوجود ده چه مادره رو نو خبلار به مهمه شوه چه ده مالور او زمان باید به این سطح تحصیل بکا او همیشه هم دقیه تشویق با او باق شرایطو که چی مک به افغانستان که خوشبختانه به کابل که زمینه ده درس و مکتب را تمیسره و انو به کابل که ده موضوع اصلا مطرح نو تقریبا طول خلکو تا در دیره یو طبیعی خبر و چه الکان انجونی ده مکتب تحصیل ده لیسه ده تکمیل نوال پوری او ده لورز دکر و کول یو طبیعی خبر و او ده امنیتی خوانم باوجود دیدو چه بعض امنیتی چلنجون کابل خر همیشه اس را مخامخ و خسر ده اغم مکتب تا تحصیل تا او متعلمین تا همیشه دیو امن و سول او احترام فضا موجوده و او ما خو نور زایو دی افغانستان که کم سفر کرده دی خو بلوی خرونو که با همه زمان که چیره چی ما آوریدل خصوصا دی اغنجونو نه چی دی کابل خارت دی لیلی درس و سبق دی پار راغلی وی حتی اوغوتم دیر مسئونه تعلیمی و تحصیلی شرایط میسر و انجونو دی لری خارونم دی فرصت دلو دا چی دی پاهنتون درس پا کابل که تکمیل کم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه ده تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وې او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته خرونه ډیزاین کړم او ښایسته خرونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوه چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشته انتخاب که او به دو وسیله ده تنه نپوره ده انسان و بشر خدمت دلیو.
میرمن مینپال ده کابل پوهنتون اغا وقت چه تاسو په طبی پوهنتون که زدکره کوله کسا هم په افغانستان که یو چه سیاسی ستونزه هغه محل وی نامنه هم وی، خود تدریس او ده تعلیم ده میار لپلاوه هم ده لور زدکرو او هم ده پوهنه په برخه که افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که ده هغه محل د زده کړو او تعلیمین د معیار په باب یو سره ته ووایئ؟
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې مخبله درس ویلای دی دی منطقه پسات باندی یو دی خوب پهانتونونه و دی تپ فاکولته په هغو کالو که همکاری و افیلیشن درلو دا دی فرانسی دی لیون دی پهانتون سرا دی تپ دی فاکولته سرا او هغا درسی مواد چه آلتا تدریس که در فارسی ترجمه پا کابل که و پختو ترجمه پا ننگرار پهانتون که تدریس که دل. دلیل دیدو چه افغانی دکتران چه پا دو کالو که درس ویلای و او پا نام پا بل پا مختلف مجبوریتو مهاجرت دای مخکا نو اوس اکثر افغانی دکتران پا خارج که پا مو تحصیلی سرمایه چه بیرون تطلیلی و طولو و کولای شول چه خپلو تحصیلاتو تا او مسلکی رشتو تا پا دیر موفقیت پا خارج که دوام ورکا زکتاست دی هالند مثال درکمه افغانی دکتران پا هالند که پا طول ماجرینو که دیو موفق ترین دکتران پا سطح که دی او دی افغانستان تحصیل او دکترانو تا دلتا پا دیره درنه او دی قدر پسترگه کتل که گی چه موگی ممنون و مدیون دی موگو تحصیلاتیو چه پا افغانستان کم دی کابل پا پهانتون کزده کریدی هغه استادان چې په هغه زمان که موږ خوشبختی دور لوده چې تحصیل او تعلیم تیزده کرو دیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو در لوده چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و او استادان و دی برکت نه نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لوبخالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې ل ازادۍ رادیو سره خبرې کوي هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و حالان تر آغلما او چکم چلور ویشکالا کیگی چه با حالان که جون کما
عموماً در افغانستان در پوهنتونون و در فراغت اسناد با لویدیز و هیوادو که دیر رسمیت نلری تاسو چنگه او منل شوی؟
در تاس خبراری را دقیقه در تکل سیب در افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول ورنه دی او د تب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي که زه په لنډه درته توضیح کړم نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي او در این بعد باید دی هالندی مسلکی ژبه زده کړه او امتحان په اکادمیک سطح باید تکمیل شي او در این وروسته دی امتحان دی چلور و کالو دی تپ چه دلتا معادل ده په بچلر آف میدیسن او در این بعد دو کالا دی ماستری دوره یا انترشپ چه در مکملش بیانو پا اروپا که یا پا هالند که دی دکتر دیپلوم لاست راول کی
لکه څنګه چې په سریزه که ما یادونه وکړم تاسو میرمن مینپال په افغانستان که لیوی نا دولتی مؤسسی یا انجیو سره هم همکاری کوي چې په افغانستان که دا مؤسسه لمور او ماشوم سره طبی مرسته کوي
ټکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړه. او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړه. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، ترڅو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی. او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري تکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د انجیو په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده، او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ور کړی. ولی د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول دموږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم اجازه کړې ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه اجازه کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود دو چې در ډیر قیمت ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله تکل صاحب، د ما ډېر امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوو درېو کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم. تو غځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکړه او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکانی بی خبالم ایم شخصا با پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم او آقا بخشو که چی اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پو غو بخشونو که خدمت بکرهشم.
لده مؤسسه سره مالی مرست چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دغه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخو گرده ده خدمات بی قطعشی. ولی امیدوارم چه پا افغانستان که شرایط ثابت پاتشی او ده امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت پاتشی او دموک خدمات دوامدار وی. منتها دیوی خبر غوارم چی تأکید وکم چی امیدواره ایمه چی دی جون دی پار مکاتب هر چی زرت زر فعال شی ولی چی خزی اون جون دی طول نمایی دی وجود دی او کده دی استعداد او انرژی استفاده و نکنن و آقا جامعه بردیره پا پسمانه وی او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته دی خزو د تعلیم او تربیه او د دې علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه مېرمن مینپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصوصا دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
رکال صاحب، د ما امیدواری خو دا ده چې د تقاعد وخت منتظره نشم او ډېر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آنلاین کې د ما اولادونه دي او مسلکی نتورک مې دی، نو هدف بده ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک د علمي چې ده د دو وصلول د افغانستان د پاره دي. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافي ډاکتران مسلکی او علمي سرمایه لرو او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلي شرایطو په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرې. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرې. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله؟ ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دي خپړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اوم کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري. او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي به خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادې نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا وطن ته یې راوړي او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده او وطن د موږ وجود دی او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2020 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2020 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.